افغانستان کې لس بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې او سات خبرونه ته موزه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د وروستیو حالاتو او د سیمې د تازه تحولاتو په اړه درته ریپورټونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. خو دا هر څه د دې سات له مهمو خبرونو وروسته. لومړی پام وکړئ د کابل د دې سات مهمو خبرونو ته.
د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ دولتي ځواکونو بیرته ونیوله. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو یو قماندان له خپلو دولسو ملګرو سره وژل شوی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګارډین په ورځپاڼې کې وروستۍ خپره شوې مقاله سخته وغندله. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې په وروستیو چاودنو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. پوره خبرونه واوري. د نورستان ولایت سیمهیز چارواکی وایي چې نن سهار یې د دې ولایت د برګمټال ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر د آزادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو نوموړې ولسوالۍ محاصره کړه او نن سهار شپږ بجې طالبان له ولسوالۍ څخه تېښتې ته اړ شول. لا تر اوسه دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. د نورستان والی څرګنده کړه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته به د ملي اردو د ځواکونو د پوځي عملیات تر هغه وخته دوام وکړي چې د برګمټال او کامدیش له ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان نه بشړل شوی. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ تیره پنځ شنبه د طالبانو لاسته ورغلی و. د اوروزګان ولایت سیمهیز امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په مرکز کې د طالبانو د یو قماندان په ګډون دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اوروزګان ولایت د امنی قماندانۍ جنایي امر ګلاب خان د آزادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو قماندان ملا امان الله او د هغه دولس تنه ملګري د استرالیایي ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې د ترینکوټ په روسي سیمه کې وژل شوي دي. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پکتیا ولایت سیمهیز چارواکی وایي چې تیره شپه د دې ولایت په وزی ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د وزی ولسوال عبدالولي د آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو پولیس او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې نښته کې اته تنه پولیس وژل شوي، خو سیمهیز چارواکي دا ادعا ردوي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د بریتانیې په ګارډین ورځپاڼې کې د یوې مقالې خپرول چې په هغې کې افغان چارواکو ته سپکاوی شوی سخت وغندل. د ګارډین په ورځپاڼې کې د سرطان یا چنګاښ په نولسمه نیټه یوه مقاله خپره شوې چې پکې راغلي زموږ عسکر ځکه په هلمند ولایت کې وژل کیږي تر څو هلته انتخابات وشي او په نتیجه کې د مخدره موادو حکومت حاکم شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي د دې ډول مقالې خپرول د ژورنالیزم د اصولو او اخلاقو خلاف عمل دی او له انساني کرامت سره هیڅ اړخ نه لګوي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي دی چې د دې مقالې خپرول افغان ملت ته سپکاوی دی او باید چې د ګارډین ورځپاڼې مسؤلین د افغانستان له دولت او خلکو څخه بخښنه وغواړي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ 500 پوله، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ 500 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ. دا وتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د سیاسي، امنیتي او نړیوالو موضوعاتو پر یوه داسې مجموعه کار کوي چې هغه به د نړۍ له لویو قوتونو سره د خبرو کولو اساس وګرځي. منوچیر متکی چې په تهران کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل ایران په ایټالیا کې د جی اته یا د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو لخوا کوم نوی پیغام نه دی ترلاسه کړی. د نړۍ د اتو لویو اقتصادي هیوادونو روانه اونۍ ایران ته تر سپتمبر پورې وخت ورکړ چې د خپل لانجمن اتومي پروګرام په اړه خبري پیل کړي. دوی همداراز په ایران کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې که ایران تر سپتمبر پورې خبرې پیل نه کړي نو له بدو عواقبو سره به مخامخ شي. ایران په وار وار رد کړی دی چې خپل حساس اتمي پروګرام بند کړي، خو لویدیځ هیوادونه پر ایران د اتوم بم د جوړولو شک لري. د عراق پولیس وایي د دغه هیواد په شمالي ښار موسل کې د یوه موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او نږدې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. بل لور ته په پایتخت بغداد کې د دوو چاودنو له امله دوه تنه مړه شوي دي. امریکایي او عراقي مقامات وایي وسلوال غواړي چې په دغه هیواد کې فرقوي تاوتریخوالي ته لمن ووهي او له ښاري سیمو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د عراقي ځواکونو وړتیا وازموي. د چین دولتي خبري آژانس وایي نن د شینجن سیمې په مرکز اورومچی کې د کیمیاوي موادو په یوې فابریکې کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه چې ویل شوې د تیلو د یوه ټانکر د چاودېدو له امله شوې. په شینجن کې له وروستیو فرقوي تاوتریخوالو څو ورځې وروسته پیښه شوې ده. په اورومچی کې د ایغور مسلمانانو او هانټبرو چینایانو ترمنځ شخړو کې شاوخوا یو سلو څلور اتیا تنه وژل شوي دي. د شینجن سیمه ییزو چارواکو دا رد کړی چې ګواکې د اورومچی نننۍ چاودنه په دې سیمه کې له وروستۍ تاوتریخوالي سره اړه لري. د دې چاودنې علت لا نه دی څرګند او همداراز په پیښه کې د مرژوبلو په اړه هم راپورونه نه دي ورکړی شوي. د ایټالیا د سره صلیب یو کارکوونکی چې په فلیپین کې په القاعده پورې د تړلې یوې وسلوالې ډلې شپږ میاشتې مخکې نیولې و خوشي شوی دی. در شپېته کلن ایګو نیو واګنی په ظاهره صحت ښه معلومېده. د ابو سیاف د ډلې لخوا د فلیپین چارواکو ته سپارل شوی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغه کارکوونکي د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته پیسې نه دي ورکړی شوي. واګینی او د هغه دوه نور همکاران د تیرې جنوري میاشتې کې هغه مهال د ابو سیاف د وسلوالو لخوا ونیول شو کله چې د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې بشري مرستې رسولې. د ابو سیاف ډله د فلیپین په جنوب کې د یو اسلامي دولت د جوړېدو لپاره وسلوال فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. له تاجکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې چارواکو یو پخوانی یاغي مشر چې وروسته د کابینې غړی شو نیولی دی. د تاجکستان په کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ کې د مقاماتو په حواله راپور وایي میرزا زیایوف د افغانستان پولې ته نږدې د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو. زیایوف د تاجکستان د یاغیانو مشر و چې په 1990 کې د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت پر ضد جنګېده. او پرون په سربرینیتسا کې د دې ښار د سړو او هلکانو د قتل عام په 14 پلین کې په زرګونو مسلمانان راغونډ شول چې د 1543 نویو موندل شویو مړیو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا کسان د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا هرزګوینا په جګړه کې د سربانو له لوري وژل شوي ول. دا 1543 چې مړی یې پرون خاورو ته وسپارل شول د هغو 8000 مسلمانو هلوکانو او سړو په ډله کې شامل دي چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال د جولای په 11 نیټه دا سیمه ونیوله او هغوی ووژل.
لس بجې او اته دقیقې دي. د نورستان چارواکي وایي د دغه ولایت د برګ مټال ولسوالۍ نن سهار له طالبانو څخه بیرته ونیول شوه. برتانیې وایي د دې هیواد ځواکونه په افغانستان کې د برتانیې د راتلونکي لپاره جګړه کوي. په ایران کې د وروستیو لانجمنو انتخاباتو له امله د پورته شوې شخړې په اړه هم مطلب لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. روسي رپورټونه وایي چې د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ د طالبانو له واکه وتلې ده او افغان ځواکونو دغه ولسوالۍ نیولې ده. په تیر خبرونو کې مو په نورستان کې په سیمه کې زمونږ خبريال سره په دې اړه څرګندونې واورېدلې. نوموړي په دې اړه موږ ته معلومات راکړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
د تیر سیشن به په ورځ باندې وسلوالو طالبانو د برګ مټال په ولسوالۍ باندې برید وکړ. دغه جګړې د قومي لښکر او د دوی ترمنځ جګړې درې ورځې دوام وکړ، خو د پنجشنبې په ورځ باندې دغه ولسوالۍ سکوت وکړ او طالبان ونیول. دا غین وروسته د نورستان والی د وزارت دفاع کورنی چارو وزارت او همدارنګه نړیوال ځواکونو سره تماسونه نیولې چې مونږ ته ویلې او بیګاش په هغه ویلې چې مونږه ډیسانټ کړي د خلکو کوم کسکړو ملي اردو عسكر او ورسره نړیوال ځواکونو هوایی مرسته هم شامل و چې هغه جمال الدین بدر مونږ ته ویلې چې مونږه په شپږ بجې باندې ولسوالۍ ته ننوتي وو دلته مونږه ولسوالۍ نیولې ده په مکمل شکل باندې او تر اوسه پورې هغه ویل چې دا معلومات مونږ ته نشته چې دښمن ته څومره تلفات اوښتي دي او یا هم مونږ ته څه تلفات اوښتي که نه دي اوښتي خو جمال الدین بدر وایي چې دغه عملیات په څو ورځې دوام وکړي تر څو ټوله د برګ مټال ولسوالۍ او یو اندازه د کامدیش ولسوالۍ سیمې د مخالفینو لشتون څخه پاتې
داسې راپورونه موږ مخکې درلودل چې دا ولسوالۍ لکه څنګه چې تاسې مرته اشاره وکړه څو ورځې معاصره وه لیکن هغه وخت دولتي ځواکونه نه ورسېدل او داسې راپورونه هم ول چې وایي د دې ولسوالۍ ولسوالو امنیه قمندان په سیمه کې نه ول بلکې په کابل کې ول دا خبرونه تر څه حده پورې حقیقت لري
د ولسوال خو همالته سیمه کې مولوی اسماعیل د هماغې سیمې سړی دی په هغې ورځو کې د جګړې په دویمه ورځ باندې والي وویل چې ملي پولیس او سرحدي پولیس د جګړې نه په شا شوي دي او جګړه یوازې قومي لښکر کوي چې د قومي لښکر زور هم بیا نه ورسېدلی د مخالفینو په مقابل کې هغه ویل چې تعداد زیاته تقریبا د زرو پورې تعداد رسېږي هغې جنګ کاوه خو بیا ته نیونیوله او جمال الدین بدر دا هم وی کاروان صاحب چې دغه کله چې د پاکستان فوج په سوات کې جګړه پیل کړې د طالبانو پر خلاف باندې د طالبانو زیات کسان دلته راغلي دي او غواړي چې په نورستان کې خپل مرکزونه جوړ کړي دلته د غزینه ونیسي او د دې ځینه سوات هغې طرف هم تم لاړ شي او دلته هم نورې سیمې د ګواښ لاندې راولي
په کونړ کې د ازادي راډیو خبریالو چې د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ د برتنی ولکېدو په اړه زموږ همکار ته معلومات ورکول
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع ازادي راډیو
د برتنۍ د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه د خپل هیواد د راتلونکي لپاره جنګیږي لویدیز مشران وایي چې که افغانستان ته شا واړوي طالبان او القاعده به بیا په دې هیواد کې د تروریستانو د روزلو مرکزونه او د لویدیز پر ضد د حملو پلانونه جوړ کړي د ډیوډ ملبن د څرګندونو نور جزئیات له عصمت سروان څخه اورو
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبن پرون وویل چې په افغانستان کې بریتانیا سرتیری د بریتانیا د مستقبل لپاره جنګیږي هغه د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې په افغانستان کې یوازې په 24 ساعتونو کې 8 تنه بریتانیا سرتیری ووژل شول ملبن وویل بریتانیا به تر هغو له امنیتي پلوه خوندي نه وي تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی او دا ډیره مهمه ده چې افغانستان پرې نه شودل شي چې بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي په افغانستان کې د تو بریتانیا سرتیرو د وژل کېدو د خبر له اعلانې دو سره په یوه اونۍ کې د بریتانیا سرتیرو شمیر 15 تنو ته ورسید په دې حساب په افغانستان کې د بریتانیا سرتیرو تلفات تر عراق واوښتل او په عراق کې ټول ټال 109 انګلیسي عسکر وژل شوي ول خو په افغانستان کې د جمعې د ورځې له تلفاتو سره د بریتانیا ځواکونو د تلفاتو شمیر 104 اتیا تنو ته ورسید ملبن وویل چې دای د وژل شویو عسکرو د کورنیو لغړیو او ټول ملت سره خواشینی څرګندوي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې بریتانیا سرتیرو ته په اشاره زیاته کړه موږ پوهیږو چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي خو دا د بریتانیا د راتلونکي مسأله ده ځکه چې موږ پوهیږو چې د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو څخه نه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو بلکې بریتانیا پر ضد هم د حملې لپاره کار واخیستل شو
د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1200 نوي باندې واورئ د اف ام پسل اشاري 15 په زموږ خبرونه چې د سهار لغونه د ماخام تر پورې دوام کوي په کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي د مخدره موادو پر ضد د روسیې د مبارزې د اداري مشر ویل افغانستان څخه روسیې ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې بعد مسکو او واشنگتن ترمنځ ګډ همکاري مؤثره ثابت شي دواړه هیوادونو په دې وروستیو کې په دې اړه یو موافقه هم لاسلیک کړې ده ایګور ایوانوف دا څرګندونه پرون په مسکو کې د افغانستان څخه روسیې ته د نشي موادو د قاچاق په اړه جوړ شوی ګردی میز کې وکړې له مسکو نه د ازادي راډیو خبریال پری رپورت لري
په دغه ګردي میز کې د مقدره توکو سره د روسیې د ادارې د مشر برسیره د ولسي جرګې یا دوما یو شمېر وکیلانو همداراز د مشرانو جرګې ځینې غړیو ناپیلو کارپوهانو او سیاستوالو ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې د جولای په اوومه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې په اړه یوه موافقه لاسلیک شوې ده. د ویلو چې د هیروینو د جوړولو مخصوص کیمیاوي مواد افغانستان ته له بهر څخه واردېږي او ملګرو ملتونو همدا موضوع تایید کړې ده. ایوانوف زیاتوي چې د مخدره توکو پر ضد به یو کاري ټیم جوړ شي چې مشري به د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غاړه وي. Иванов
Файб. Перехваченных в России афганских наркотиков за последние полгода вырос по героину.
Дараван Миради Кал Палумри Нимайки на Афганистан цеха Рушета да Мухадрату Купакачаки Пиндус Фисада Алдачар Супакачаки Ушета Фисада Жатвала и Храгал Иди. Да и Вай Дада Демана Ларич из Мурпа Хиватки Мухадрату Кипазята Паймана Мауджудди. د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې مشر وایي چې د سږ کال له پیل څخه شپاړس ټنه مخدره توکي چې له افغانستان څخه رالېږول شوي وو ضبط او مصادره شوي دي چې په دې کې د مخدره توکو بېلابېل ډولونه شامل دي. د روسیې په ولسي جرګې یا دوما کې د بهرنیو اړیکو مشر سیمین بیک داساروف وایي موږ باید اتمن په دې اړه لازم اقدام وکړو. زما په عقیده موږ ته شاید چې ځانګړي دوستامونه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای سي، د پولې کلکه ساتنه وسي، او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ویزې رژیم وضع سي، او په منځنۍ آسیا کې د دغو توکو کاروانونه له منځه یوړل سي. د ماهرینو د ارزونې له مخې سږ کال د هیروینو د کارولو له امله په روسیا، اروپا او آسیایي هیوادونو کې 30,000 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com په ورستیو کې د ایران د انتخاباتو په ارتباط د لوی درغلې په اړه چې آیا شوی او کڅنګ په نړیوالو خبری رسنیو کې ډېرې تبصرې خپریږي. یو شمېر خلک په دې باور دي چې احمد نشاط 43 میلیونه رای وړي دي، او یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې هغه یوازې په لرو پرتو سیمو کې ډېر رای وړي دي، ځکه هغه د یوې بېوزلې کورنۍ څخه دی او له روحي لحاظه له بېوزلو خلکو سره خواخوږي او نږدې والی ښیي. په هر حال د احمد نشاط مخالفین ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې درغلې شوي، خو د ایران شورای نگهبان دا خبر ردوي او احمد نشاط یې په ډېر اطمینان سره د هیواد ولسمشر اعلان کړ. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې خبریال محمد رضا کاظمی په دې اړه رپورټ لري چې فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
کاظمی وایي حتی که چېرته د شورای نگهبان لخوا وړاندې شوي ارقام او د عوامنو چې د هیواد اکثرو خلکو احمدی نژاد ته رایې ورکړي دي، په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې او هر څه سم وو، نو بیا هم دا ویلی شو چې د احمدی نژاد بریالیتوب لا د مخه یو طرح شوی پلان وو. هغه د انتخاباتي مبارزې په لړ کې له خپلو سیالانو سره د ټلویزیوني مناظرو په لړ کې پر وروستو کلونو کې د اقتصادي بحران او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو سره سره د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کولې او داسې ارقام یې ښودل چې د ده د کار په موده کې په اقتصاد کې ښه والی ښوده. حال دا چې لکله چې د جمهوري ریاست ته رسېدلی د ایران اقتصادي وضعیت خراب شوی. کله چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ایران د پخانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی لخوا پر احمدی نژاد انتقادونه وشول، هغه داسې ویل چې د فساد پر ضد په مبارزې کې شمن دی. احمدی نژاد ویل چې د ده د واکمنۍ په وخت کې په ډیرو برخو کې پرمختګ شوی، لکه د اټومي پراختیا پروګرام. هغه د خپل بهرنۍ پالیسۍ په ارتباط ویل چې ایران اوس په نړۍ کې یو پیاوړی او د درنښت وړ ځای لري. د کاظمی په وینا په حقیقت کې دا ټولې ادعاوې بې معنا دي. د ایران اقتصادي وضعیت نه یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له امله، بلکې د احمدی نژاد د ناسمو پالیسیو له امله خراب شوی. د ایران د مرکزی بانک په حواله اوس په ایران کې د انفلاسیون درجه سلو کې 25 ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې څلور کاله مخکې کله چې احمدی نژاد قدرت ته ورسېده په سلو کې لس و. د فساد پر ضد مبارزې د عام تش یو خبره ده. د کاظمی په وینا په لوړه سطحه د اداري فساد په ډیرو پیښو احمدی نژاد خبر دی، خو په عمل کې یو هم محاکمه شوی نه دی. د ایران اټومي پروګرام د احمدی نژاد تر جمهوري ریاست کلونو مخکې پیل شوی و. د احمدی نژاد یوازینی پرمختګ د یورانیم غني کول دي چې په دې کار یې ایران له نړیوالې ټولنې څخه لرې شو. کاظمی وایي اوس د احمدی نژاد دا خبره چې وای ایران په نړۍ کې پیاوړی او درون موقف لري بے معنا خبره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو سره د آزادی رادیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې نن تاسو ته د ښاغلي محمد سنگین رحماني سره چې ځان یې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره کاندید کړی دی مرکه لرو. د 1988 کال انتخابات
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید ښاغلی سنگین محمد رحمانی، که تر هر څه مخکې تاسو د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته، چې زده کړې مو څومره دي، سیاسي سابقه مو په څه ډول ده، کوم ځای کې زیږیدلی؟
زه د افغانستان په خاوره کې زیږیدلی یم، په دغه خاوره کې ژوند مې تیر کړی ده. په مختلفو ولایتو کې سای منصب پایس کې وظیفه مې درلود. ټولو مشکلاتو نه زه خبر یم، د مشکلات په منځ کې ژوند مې کړی ده. ټول مشکلات چې پوهیږم، مشکلات حل هم لاره ما سره شته. پوهیږم چې څرنګه دغه د دغه خاورې د دغه وګلې مشکلات حل شي.
ښاغلی رحماني، که تاسو دا وایئ چې تاسو په خپل سابقې ته اشاره وکړه، تاسو یو پوځي سای منصب پاتې شوی او کومه سیاسي تجربه نه لرئ، په کوم اساس مو ځان کاندید کړی ده؟
سیاسي تجربه څه شی ته وایي؟ دغه ته وایي چې زمامداران چې راغل په موږ په خاوره چې حکومت کوله، هغوی کارونه چې وکړل د موږ په ملت کې په خیر نه وو، په صدمه وو. د موږ د دغه خاورې خلک مشکلات حل نه شو. زه پوهیږم چې هغه کارونه چې هغوی کول خو نه وو، د دې خاورې مشکلات حل نه شو. زه پوهیږم چې څه شی سرنګه کار وکم.
کله چې سیاسي مشرانونه توانېدل چې د هېواد ستونزې هوارې کړي، آیا په پام کې خوندل لري چې کوم پوځي نظام رامنځته کړی؟
پوځي نظام منځته راول ضروري ده چې یو
یعنې د حکومت په کچه باندې، مثلا د ځینو هېوادونو مشران موږ لیدلی چې هغه پوځیان دي، پوځي نظام پوځي حکومت جوړ کړی ده، داسې څه اراده خو به نه لري؟
نه، پوځي حکومت خو نه دی. پوځي قوا په هر مملکت، هر کشور کې یې باید اوسي. هغه د استقلال ساتلو لپاره،
یوازې د هېواد دفاعي چارې پر مخ بوسي،
د امنیت لپاره، د کوم مملکت چې غالي چې طرز وکړي په مخ خوره کې، د مدافع لپاره باید په کشور کې اوسي.
ښاغلی رحماني، تاسو چون یو پوځي افسر یاست، ستاسو په نظر باندې د افغانستان وسنی ستونزه څه ډول ده؟ آیا دا په پوځي زور باندې حل کېدای شي؟
نه، اوس چې څوک غالي چې یا که گروه غالی چې په زور په هغه مخنۍ دولت چې په زور په سلا او په جنگ داسې شیان چې حکومت اخلي، هغه خونه دی. ټول جهان مونږ تاسو ته بد وایي، باید چې هغه سي اندېښنه نلرو، نه ولرو. د انتخاباتو قانون، د قانون کې استفاده وکړو. هغه سي حکومت چې مردمی، عدالت پیشه ای، مونږ مشکلات ته حل کولای شي په آینده کې، په صلح، اخوت او ورورګلۍ په وسیله کې، هغه سي حکومت ته باید تاسو په آینده کې مستر اولو.
مننه ښاغلی رحماني، آیا تاسو انتخاباتي کمپاینونه هم کوي؟
او کوو، خو د توان په اندازه کې کوو. هغه ورونو کاندیدان چې کمپاین کوي، هغه چې لکه چې پیسې لري، امکانات لري، دا هغه په تناسب کې نشم کولای. خو
یعنی ځنه کاندیدان ولایتونو ته ځي، مثلا دا اوس د دوه کاندیدان په د ولایتو په سفرونو بغدي، د بیلابل اته جنوبي ولایتونو ته چلته، حالات صحیح نه دي، نام نه دي، هغه ځان ته تللی. تاسو داسې کوم کمپاین شروع کړی، کوم ځای ته مو سفر کړی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه هیڅ ولایتونو ته سفر مې نه دی کړی ده. نن پلان مې درلود چې زم بدخشان، بیا د مزار هغه په هغه لاره کې بادغیس او هرات و جنوبی و دغسې یو گردش پلان مې درلود چې وکړو، خو نشو. له خیره سل له سبانه، له خیره هغسې کوو.
تاسو په خپل ځان کاندید کړی دی که نه د خلکو لخوا هڅول شوی؟
زه چې سای منصب یم، د کشور په هر ولایت کې وظیفه مې اجرا کړې ده. څوک ما سره سای منصبان و، څوک سربازان و، کارګران و، ډیر خلک سره زه آشنایی لرم، شناخت مې پیدا کړه. د لاس در فوتوکاپی د رای ورکول و کارتونه کې چې طول مې کړې ده، هغه چې د کمیسیون انتخابات مې سپارلې ده، تا هغه وسیله چې ما راجستر شویم د کاندیدانو پیجام کې هغه خو آسان شی نه و، هغه د ټولو ولایتونو تمی ګرځیدل
تاسو کوم هغه شرایط چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا او چې باید لزر کارتونه باید ولري هغه تاسو پوره کړه. رب شو به هم د موضوع ته رحماني صاحب، البته د هیواد د اړتیاو په پام کې ساتلو سره د جمهور ریاست د پوسټ د اهمیت په پام کې ساتلو سره، آیا ځان یو مناسب او وړ کس بولی د پوسټ لپاره؟
خپل ځان ته
بله،
ولی مناسب په دې سبب می وشمیرل د خپل ځان ته چې د دې خورې د دې واغلې مشکلات ته په هیګم د حل مشکلات لپاره لارو ته هم وسیله ته زه په هیګم چې سرهنګه دغه مشکلات حل کولای شو.
یعنی یو مسله ده اوس موږ تاسو ټول پوهیږو کنه چې د افغانستان وسنۍ ستونزې سړي نام نه ده، اقتصادي لوګه ده، بیکاری ده، او زنندور ټولنیز مشکلات دي. یو دغه حل دغه ستونزو د حل لپاره د لارو چارو موندل دي، هغه لپاره مناسب اقدامات کول دي. آیا تاسو ځان کې ستاسې ګوري؟
ولی ولی ان شاء الله په امید د خدای د موافقت په صورت کې د خپل اموطنانو سره پګادو سره یو په بل مشکلات نه ان شاء الله آگاهی است، پګادو سره ټول مشکلات نه ان شاء الله د حل کولو لپاره موافق موافق کیږو ان شاء الله.
آیا د دې لپاره خو مزان نه د کاندید کړی چې په هیواد کې شهرت ترلاسه کړي یا ځنې امتیازات ترلاسه کړي؟
نه، خواهش کوم، هغه سي کار نه ده. زه د ټول ورونو د ټول افغانستان اتباعونه داسې خواهش کوم چې ما صدا اوروي چې زه یوازې یوازې د دې وطن د حل د مشکلاتو حل کول لپاره نه، البته اول د کومک د خدای جل جلاله، دوم د دغه خورې اتبا سره غالم چې دغه مشکلات حل کوم د شهرت لپاره نه.
رحماني صاحب کوم ختمه شي هم لري تر څو پوره مترتب کړه ده او که ده همدا نقاط سدي؟
نه نه، ختمه ش لرم، یو سل شپک ماده ده چې 22 صفحه شته.
د کې اساسی نقطه څه شي دي؟
اساسی نقطه نقاط خو ډیر دي، خو یو اساسی نقاط دغه دی چې غالم ان شاء الله د موفقیت په صورت کې د خدای مرست په مرسته د خپل وطنانو په مرسته دغه وطن د خارجیانو په سیاست کې د تاثیر چې اوس د تحصیل لاندې دی خپل وطن ته نجات ورکاو او باسو خپل د استقلالیت د آزادی سره هر کوم داخلی او خارجی سیاست چی ولرو خپل واکی په دوله کې خپل برنامه داخلی او خارجی ته په مخه یوسو.
یعنی تاسو په نظر باندې افغانستان اوس مهال چې چون دیرش کال جنگ تیر کړی ده، د اقتصادي پلوه او د نورو بنسټونو له پلوه ډیر سخت زیانمن شوی ده، د نړیوالې ټولنې پرتا د به په یواز ځانو کول چې خپل خپو درېږي او خپل سونځه هوارې کړي؟
خو نه، خو اوس مشکلات خوشته، اقتصادي مشکلات لرو، یو پراګندګي زمونږ تاسو په اداره کې د مملکت په سطح شته، په همکاري سره البته کولای شو لګ لګ د موفقیت د مشکلاتونه خلاصیدونه لګ لګ مختزو.
په دې هدفونه کاندید شوی چې د چاپګټه تیر شي او یوازې بیا هم هغه مخکنی پوښتنه چې په راتلونکي حکومت کې کوم نه کوم امتیاز ترلاسه کړی؟
نه، زه د پیسو لپاره د کوم شو زندگی ژوند د لاسترالورو لپاره هیڅ دغه کار نه دی کړی. زه د غریب طبقه یم، په غریبی کې داسې عادت میکلی ده، شهرت، پول، پیسه، دارایی لپاره هیڅ مبارزه می نده کلی ده، نکوم، تروس همی تصمیم نده گرفت
یعنی بله
چی پا چاتا تیر شوم
که. بله، انو پخپل زن که داسې همت گوری یا داسې منابع گوری چه تاسو ده حقی پا کاراول و سروکا ولی شه ده مبارزه پر مقبوزه او ده حواد راتون که منتخب و لس مشر شه؟
خو تروس خو زه پخپل کم منبع عایداتی منبع که کم مالی شخصی نلارم کوم چا هم تروسه ماتهیس کمکی نه دکلی ده. خو د انتخابات د رای ورکول پور است کی گمان نکوم چې پیسې او داس چېون پول پیسې ضرورتی
یعنی رحمانی سب تاسو چې پخپل خبر کول چې تاسو هغه د انتخابات او د کاندید لپاره چې کوم شرایط د انتخابات د کمیسون لخوا ټاکل شوی هغه تاسو پوره کړی او لزر کار ده د لزر کار ته تاسو یوازې کابل کې تر لاسه کړی دی کسنګ وسډول
یو لاس دولس ولایتو نه کې ماتول کړی ده
تاسو خپل سفرونه کړی او تاسو مراټو کړی وو
15 سال سلور نیم سال سلور سال 15 سال کې یی چیز په ولاتو کې ګرځم خلک نه دغه فوټو د رای ورکولو کارتو کې تلکلې ده
لسنی مبا جی کی دن کی دی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی او لندیز له اسمت ساروان څخه خبرو
د نورستان ولی وای چې افغان او تلفی ځوکونو نن سهار په یو لړ عملیاتو کې د برګ مټال ولسوالي به تل وسلوالو طالبانو څخه ونیوله د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي ستراتیژي دفاع وکړه او ویل چې د بریتانیایي سرتیرو د تلفاتو له زیاتېدو سره سره په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو ستراتیژي په سم شکل پر مخ درومي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سیاسي امنیتي او نړیوالو موضوعاتو پر یوه داسې مجموعه کار کوي چې هغه به د نړۍ له لویو قوتونو سره د خبرو اساس وګرځوي د عراق پولیس وایي د دغه هیواد په شمالي ښار موسل کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او نږدې څلوېښت نور ژوبل دي د چین دولتي خبري اژانس وایي نن د شینجن سیمې په مرکز ورومچی کې د کیمیاوي موادو په یوې فابریکې کې چاودنه شوې ده او د ایټالیا د سره صلیب یو کارکوونکی چې په فلیپین کې په القاعده پورې تړلې یوې وسله والې ډلې شپږ میاشتې مخکې نیولی و خوشي شوی دی
ژوند په شیبو کې او زما سیما زما مینا 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من اوریدون کو پا سلامونو مو ارکلائی کام نن پس پروانه کې به د هغو موټرانو په اړه معلومات اورئ چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي تر څنګ به واورو چې لومړنی موټر کله افغانستان ته راوړل شوی دی دا مطلب به زه ومان نیازی او مخفی عزیزی درته وړاندې کړو
عزتمنو اوریدونکو پخوانی انسان د سفرونو او لریو مزلونو د وهلو لپاره معمولا له حیواناتو ګټه اخیسته وروسته بیا دا فکر پیدا شو چې که په حیواناتو پسې عربي یا ګیرړی ته ورته شی وتړل شي کیدای شي څو کسه انتقال کړي د عربي له فکر سره له حیواناتو پرته د داسې وسیلو د جوړولو فکر هم پیدا شو چې عربي پسې وتړل شي لومړنی سړی چې څلور عربی وسیله یې جوړ کړه یو هالنډی سیمون ستوین وو نوموړي دا وسیله په یو بادبان پورې وتړله او په دوو ساعتونو کې 80 کیلومتره لار پرې ووهله وروسته بیا د 13مې پیړۍ په دویمه نیمایي کې سیمنګتن داسې نقلیه وسیله جوړ کړه چې په بخار چلیدله په 19مه پیړۍ کې انګریزانو ډېرې نقلیه وسیلې جوړې کړې چې د ډبرو پسکرو بچلی دی خو د لوګي او ډیرو ټکرونو له وجې پرمختګ ونه کړ د 19مې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د تیلو موټرې جوړې او وچلې دي خو دا چې موټر افغانستان ته کله راوړل شوی دی دا به د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع راته ووایي.
د موټرو لومړی حرکت په فرانسه کې شروع شو او د فرانسې حکومت له دې ویرې چې موټر به خلک ووهي او زیان به ور واړوي د موټرو د چلیدلو مخنیوی وکړ، ځکه په هغې وخت کې د موټرو د تللو لپاره خاص سړکونه او ترافیکي مقررات او اشارې دا موجود نه وو. خو په هر صورت موټرونه جوړ شول. بالاخره افغانستان ته هم په 1904 کال کې لومړنی موټر د برطانوي هندي حکومت د خارجي سکرتر مستر دین په وسیله د وخت پاچا امیر حبیب الله خان ته د سوغات په توګه راوړل شو چې د امیر حبیب الله خان ډیر خوښ شو. هماغه و چې ګڼ نور موټرونه یې هم واخیستل او بالاخره په 1911 کال کې لوی موټرونه هم راوستل او په 1914 کال کې د موټرو یو شرکت جوړ کړ چې هغو بارونه هم وړل او خلک یې هم لیږدول.
د افغانستان د موزیمونو مسؤول عمر خان مسعودی په وینا د شاهی کورنۍ ځینې موټرې د کورنیو جنګونو پر مهال پرزه پرزه شوي، خو یو شمېر یې په موزیم کې ساتل کیږي.
تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي موزیم د آرکیالوژي موزیم دی، یعنې لرغون پیژندنې موزیم ده. ولې د 1918 کال نه راپدی خوا یو تعداد قدیمي موټر چې هغه د ریاست ترانسپورت د شورای وزیران کې و، هغه یو شپږ موټر په هغه کلو کې د ساتنې لپاره ملي موزیم ته وسپارل چې هغه یقینا د امان الله خان دورې پورې اړه درلودله، چې متاسفانه هغه موټر د داخلي جنګونو په جریان کې صدمه ولیدله. په هغه ګراچو باندې راکټ ولګېده، هغه اوسپنې د کباړ په شکل سره انتقال شولې. ولې درې کاله مخکې بیا هم د امور د ادارې په لوی ریاست کې یو تعداد موټر په ترانسپورت کې و، یو شپږ رادي موټرې چې هغه هم ملي موزیم ته راولېږل چې دا هم خراب شوي دي، ترمیم ته ضرورت لري. دا شپږ موټره او دوه درې ګاډۍ دلته موږ سره موجودې دي او دا موټر یقینا د شاهي دورې پورې اړه لري، یعنې امان الله خان دورې نه دي. چې یادولو وړ ده چې دلته یو ریل چې د غازی امان الله خان په دوران کې دغه نه استفاده کېدله، چې جرمني سخته او د دارلمان د قصر نه تر پل ارتل پورې تګ را تګ کوو. د دې درې کابینه هم د موږ سره شته.
دا چې په موزیم کې موجودې موټرې څنګه جوړې دي، یو ځل بیا ښاغلی مسعودی.
ټولو عرض خو ماته لږ مشکل ده. مخکې عرض وکړه چې پنځه موټر کادیلاک سخت امریکا یا موټر روسی موټر ده، چې د ځینو موټرو شیشې هم ضد مرمۍ دي چې په هغه باندې هم د فنکشن لا د ټوپک فایر شوه ده، شیشه میده شوې ده، هم سره له منځه تللې نه دي. شیشې او رنګونه ښه دي، ځینو څراغونه هم محدود شته، ځینو له منځه تللې دي. په همدې حالت سره چې تاسو دغه موټر اوس وینئ په دغه ساحه کې، په همدې شکل ملي موزیم ته تسلیم شوي دي. دا ټول د ټایرونه د رابر دي او هغه موټر چې تاسو ورته اشاره وکړه یو کوچنی موټر و چې په 1918 کال کې موزیم ته راوړل شوی. هغه یو ټایر تقریبا د ګاډۍ ټایر ته ورته و، هغه ډیر کوچنی موټر و. په غالب ګمان سره هغه د شاهي کورنۍ د ظاهرشاه په دورې پورې اړه لري. هغه نور موټر د امان الله خان د دورې و. فکر کوم اوس په افغانستان کې ډیر محدود دغه موټر یو لا دوه موټر دي، او دغه د روسي موټر په مصرف باندې نه پیږم. ساختمان نو دوه سیټه لري، شیشې هم ډیر ښکلي، تاسو نږدې نه هم دغه وینئ چې دغه په دغه حالت کې مشکل ده. زیاد ده په خبرو کې د کادیلاک موټر دی والګا ته ورته دی، منتها ټولې ز فکر کوم دی د روسي والګا و نه زیات ده. رنگونه زیاتره تور رنگ لري.
د موزیم مرستیال یحیی محب زاده په وینا په موزیم کې ولاړ موټر د اوسنۍ موټرو په پرتلا ډیر غټ او ارت دی.
موترایی که ما در موزیم قبل از جنگا یا
سل کلا پخوا پا موزیم که زین امریکایی یا انگلیسی موتر در رول رایز کمپانی موجود بود. داغ موترون تروسانه یا موترون دیر غط دی، زیره ششه لری او سالونون هم دیر لوی دی. دروازه هم لمن څخه دواړو خواو ته خلاصي کې لکه څوک چې دوه پلایي کړکې خلاصوي. دغه موټر پټرولي دي او ډیر قوي انجنونه لري چې اته سلندر او لاس سلندر دي. د دروازو شیشې په اتومات شکل سره ښکته کېږي لکه د اوسنیو موټرو. زموږ سره موجود موټر په خوا په صدارت کې ولاړې وې. د جنگونو پر مهال دغه موټرو ته زیان اوښتی، دی بیا موږ ته راوسپارل او موږ هم له ناعلاجۍ هغه ومنل. خو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ځینې واړه واړه موزیمونه په نورو ساحو کې هم موجود وي. تبت په ترانسپورت وزارت کې وای او هغوی یو وړوکی موزیم ورته جوړ کړی وای. دا نمونې به هلته ښې ښکارېدي. ملي موزیم د دغو موټرانو ځای نه دی.
عزتمنو اورېدونکو، عمر چې تیر شي د ځوانۍ لټه بیا په بنیادم عجبه کانی کوي. څوک خپل ورکه په لارو کوڅو کې لټوي، ځینې بیا د ځوانۍ د دور انډیوالان پسې غواړي، او څوک هغه وسایل لټوي چې د ځوانۍ په دور کې یې کارولی دي. یو انګریز په همدې نمت سږ کال داسې یو موټر چې څلوېښت کاله پخوا یې پلورلی و بیرته واخیست. راځئ دلی به د هغو افغانانو خبرې واورو چې یا یې زاړه موټر ساتلی دي او یا دا چې ځینې خاطرې ورڅخه لري.
نوم شهاب الدین.
د کوم ځای اوسیدونکی؟
د کابل.
دا موټر د څه نومیږي؟
دا ټویوټا کراون. کراون وزیری.
دا په کوم کلونو کې دا موټر افغانستان ته راغلی؟
دا د داوود خان په وخت کې و. داوود خان هم همدې موټر کې استفاده کوو.
او ته له څو کلو راهیسې ډرایوري کوې؟
زه تخمینا څلوېښت کاله. و مونږ کوچنی وو په هغه وخت، شوالایتونه و، فورتونه و، انټرنیشنل و، پنجالی و.
دا موټر څه سہولتونه لري؟
دا ډېر کلک موټر دی، آرام دی، راحت دی.
خانی موټر چې اوس پاتې دی کوم موټر دی چې اوس په ښار کې ګرځي؟
دا ټویوټاګونه دی، لږ لږ کم کوي، یو دی. پخوا شوروي موټرونه ډېر و، جرمني موټرونه، ایټالیوي، فرانسوي.
دا موټر دې په څو اخیستی و؟
په سوار لس لکه مې اخیستی و.
اوس یې په څو خرڅه؟
والا اوس یو دوه لک ده. ډېر ښه موټر دی، ډېر ښایسته موټر دی، کلک دی، ډېر په ما ګران دی. ده
زمانه ما عبدالسلام
تاسو کله په چکلاب موټر کې سفر کړی؟
ډیر واری می کړی دی، کم می نه ده کړی.
دا چکلاب موټر یې څنګه موټر
دا چکلاب موټر داسې موټر یې په لومبی به دا کوله به پکې راتله، دا چارتراش به پکې راوړو، لرګي به پکې راوړو. زه په خپله پکې سپر سوی یم، په د جنګلو کې هم سپر سوی یم. داسې جنګلې به ورکړي یې له پاسه، دا د موټروان بستره مصره، او دا بعضې شیان به و، بعضې نفرسې به داسې یا سپین ږیری و، یا به داسې هلک و، یا به چې بیا هغه جنګلې سرته خېزولو، دوه پنځه روپۍ به یې کرایه هم دی هغه زیاته وه. تر پنځه څلوېښت کاله لا زیاتې شپې وتلي دي هغه وخت.
زما نوم عصمت الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د برقي موټرو کې زخت ډېر ګرځېدلی یم، او دا دومره آرام او مستري موټر و. دا تقریبا اکثره وخت به د سیاسرو د نجونو د ډریوري کوله، بل د هغه نه و، د ګاز و، د دودو دا مسایل هم نه و، د محیط زیست لپاره خطر نه درلود. خدای دې وکړي بیا دا موټر کوم وخت به د افغانستان ته بیا راشي. دا خلک به لږ آرام مستري و، د هغه نه خوند و لذت واخلي. کرایه هم په وخت کې ډېره کمه وه، کران بیا به چې قسم درکوو په خپل ډېر کار منظم و. په خط سر د دغه موټر برکی موټر ټول کوټه سنگي د تیلي تنګ موجوده دي، کوټه سنگي نه ده. دا هم د بوري نوم تیرې دو تر د مزنګ او بل اخر د سینما پامیر پوری مې به دا د برکه ودا د شای د شمشیرانه مې ته کوټه سنگي پیس کړم.
د نړۍ په پرمختللي او هیوادونو کې د موټر جوړونې صنعت ته اوس هم ډیره پاملرنه کیږي. دا هڅې روانې دي چې د تیلو په ځای دا سی موټر جوړ شي چې دل مر په انرژي وچلیږي. د 1383 کال د اسد په میاشت کې یو افغان انجینر حریم ګل احمد زی دا سی یو موټر په ارکی دولتي مشرانو ته وخو چې په ننګرهار کې جوړ شوی وو. نوموړي انجینر دا خبره هم کړې و چې بل موټر به دا سی جوړوي چې دل مر په انرژي وچلیږي. راځي اوس به د کابل ښار د یو موټر پلورونکي خبرې واورو چې نن سبا د موټرو نرخونه څنګه دي.
بسم الله احمد موټر روسی پارک شو. قیمت لري موټر مو موټر لاکسیز اس 2007 2008 تا 80.
نوم علي احمد دی، د نوی ښار له پارک سره موټر فروشي لرم. زمون قیمتي موټر اوس لاکسیز دی چې په 2005 او 2008 کال کې جوړ شوی. نرخونه له 15000 ډالر رانیولې تر 30000 پورې دي. لوړ ماډل لري، ښه لوکس جوړ شوی، تلویزیون، ایر کاندیشن، ایر بگونه هم لري. نن سبا د همدغه موټرانو بازار خدی خلک اخلي. د دې ترڅنګ د کورولا موټر هم خلک خوښوي، په خاصه توګه کیمری کورولا. بنز موټران هم لرو، هغه هم خلک اخلي. زموږ سره چې کومې کورولا ولاړې دي، د هغوی نرخ له 15000 ډالر تر 30000 پورې دی، او بنز بیا په 15000 ډالر خرڅو. زموږ ولاړ موټر ټول یا جاپانی دي او یا جرمني، پخوا روسی ډیر و. اوس یو ډول موټر نوی راغلی چې د ډیرو پخوانیو موټرو په څیر دروازې دواړو خواو ته لکه د پلې کړکۍ غوندې خلاصېږي.
چا وشتلې سما پی غوړیا را خو خو میوړیا
عزت من اوریدونکو د خبرونه د پای شیبی دی. نو کوم د خبرونه پاړه خپل نیوکه او وړاندې زونه لمو سره شریکول په دوه پټو راسته ولای سي. په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه پوسټ باکس 4 لاسیاویا کابل افغانستان. او کله په خبره لیکرا لګي نو د پاکټ پر مخ دا پته ولیکي ازادي رادیو پوسټ باکس 2 څلور اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوس
او دی وشتم پور تا دین کما پی ګور یار او پو میوري ها او پو میوري ها الله خوشتلی مرته سر کو تا کنا وا پی ګور یار چا وشتلی کما تشلری
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
زما سیما زما مینا پروګرام ډیرو عزتمنو دوستانو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو د سوکالۍ په هیله دا ځل د هیواد ختیځو ولایتونو په لور سفر کوو. له لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه تیریږو او د زیاتو پیچومو او کدلیچو له مزل وهلو وروسته زنونه د نورستان غرنۍ سیمې ته رسوو. په همدې ښکلي او غرنۍ ولایت کې چې ډېرې سیمې په ځنګلونو پوښلې دي زمونږ له خبریال سره یو ځای کیږو او د نورستان په ختیځ کې د کامدېش ولسوالۍ پر لور خپل دغه اوږد سفر ته دوام ورکوو. په کامدېش کې دمه کوو او دلته د کامی مشر ګل محمد فطرت میلمانه یو چې د کامدېش د لر کلي اوسیدونکی دی. هغه د فطرت وایي کامدېش ولسوالۍ شاوخوا 50 کلي لري چې تر ټولو پیژندل شوی د کامدېش کلی دی او لږ تر لږه 1000 کلن لرغونی تاریخ لري. دا کلی د پنجګل د سیند په غاړه پروت دی. دغه سیند د برګمټال د دیوانا بابا، پچیګرام، پیړوک او د پنجګل د خوړونو تر یو ځای کېدو وروسته جوړ شوی دی. همدغه سیند یوه ډیره ژوره دره رامنځته کړې چې د دې درې دواړو خواوو ته په شنو ونو پوښل شوي غرونه، شنې درې او د څارویو لپاره پراخ څړځایونه موجود دي چې د دغو ښکلو او شنو ځایونو په لیدو سره د هر انسان زړه لیدو ته هڅوي. د نورستان درګستري تاریخ په کتاب کې راغلی چې د کام قبیلې د 4 میلادي پیړۍ په شاوخوا کې د ننګرهار له کامې ولسوالۍ څخه لومړی د نورستان د وامه ولسوالۍ د کامګل سیمې او بیا ننني کامدېش ته هجرت کړی. نورستانیانو له اسلام څخه مخته د دریو رب النوو یعنی امرا، اندر او گویش ته عبادت کوه. دغه محل به د خلکو د ماتم مراسم تر واده ډیر توده او د خوښیو ډک و، داسې چې د مړي جسد به په منځ کې پروت و او خلکو به ورته دایرې وهلې او چا به هم رباب غږوه او ورسره به یې د مړي د ځوانۍ، میړانې، خو او نیکو صفاتو یادونه کوله. دې ته ورته د مړو مراسم اوس هم د کامدېش په ګاونډ د چترال ولسوالۍ په کالاش سیمه کې دود دي. هلته اوس هم یو شمېر کافرستانیان اوسېږي. د نورستانیانو په لرغونو شعرونو کې د کامدېشیو ځوانانو میړانه، توریالیتوب او نور ګڼ شمېر اوصافو یادونه شوې ده چې دغه خلک او شاعران به د خپلو ځوانانو په میړانه او کارنامو ویاړېدل، لکه چې په یو بیت کې داسې یادونه شوې:
شمشتو شمشتو پتر اولی کام ترومو میرک ستونانی، آفرین آفرین به هغې مور چې کامدېشی زوی زیږولی دی.
کامدېشیانو یوازې په توره او میړانه کې نه، بلکې په ترکاڼۍ او نجارۍ کې هم ښه پوره شهرت درلود، ځکه که د نورستانیانو پخوانۍ ودانۍ او د ودانیو پر دروازو او کړکیو کې انځور شوې بڼې ولیدل شي نو یا به د کمتیش ترکانانو جوړې کړې وي او یا به هم د هغوی پیروي شوې وي. د کمتیش د وجې تسمې په اړه د دې سیمې اوسیدونکی ښاغلی فطرت وایي دا سیمه د ده د نیکه په نوم نومول شوې چې کام نومېده او دېش هم میشتېدو ته وایي. په کمتیش ولسوالۍ کې د کاموس په نوم یو کام اوسي او په نورستاني ژبه غږېږي. خو اوس به د ښکلې او په ځنګلونو پوښلې کمدیش د شاوخوا سیمو په هکله واورو چې ګاونډیانې څوک دي او څه ډول سیمه ده.
کمدیش شرق طرف ته بریکوټ دی، شمال طرف ته چترال او دروش دا سیمونه دي، غرب طرف ته پارون دی او پپروک دی، جنوب طرف ته وایګل دی. کمدیش ډېر یو ښکلا ځنګل لري. پخوا په مرور د وخت په ځنګل یا د خلکو د بېتنوي په وجه یا د شپنکو د بېتنوي په وجه یا په یو صورت کې ورو ورو له منځه لاړه. یو خدا چې خلکو خپل استوګن ځای او کورونه جوړول، هماغه لرګود دغه باندې هغوی کورونه جوړول. یو دا یو بل چې د زراعتي ځمکې نشتوالي په سبب خلکو بېرحمانه هغه یا وسوځول یا پرې کړه. نو د وروستیو وختونو کې جنګونو کې او وخت د روسي الغرګل بمباریو کې ډېر ځنګلونه له منځه لاړه. بیا وروسته دا کوم ائتلافي قوه چې دلته راغله، حکومت مخالفین په جنګ کې یا د ائتلافي قواو طالبان په جنګ کې بمباری کې له منځه لاړه.
د کمدیش ولسوالۍ اوسیدونکی فطرت وایي چې دا منطقه له پاکستان سره ګډه پوله لري او ډیر زیات ځنګلونه یې درلودل، خو د شنو ځنګلونو زیاته برخه یې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال په بمباریو کې له منځه ولاړه، او بله برخه یې هم د حامد کرزي د حکومت په رامنځته کېدو سره د مخالفو وسلوالو او ائتلافي ځواکونو په نښتو کې ورانه ویجاړه شوې. په داسې حال کې چې نوموړی په خپله سیمه کې د دغو ځنګلونو په له منځه وړو ډېر خواشینی ښکاري، دا هم وایي چې په دغو ځنګلونو کې کوم ډول ونې ولاړې وي او د ځنګلونو د اوسنۍ وضع په اړه هم څرګندونې لري.
دې کې نښترې وي، بېجورې وي، دا ټول سوزنې برګ په نامه یادېږي چې نښترې بېجورې او بلوط وي، خو اکثر نښترې او دغه بلوط ډېرې دي. نو داسې څلوېښت فیصده یا دېرش فیصده به پاتې وي.
ښاغلی فطرت، په داسې حال کې چې په کمدیش ولسوالۍ کې له جنګ جګړو څخه د ورپاتې شتو ځنګلونو په اړه خوښ ښکاري، خو دا به هم راته ووایي چې پخوا خو په دغو ځنګلونو کې ډول ډول مرغۍ او نور وحشي څاروي هم لیدل شوي وو. آیا دا مرغۍ او حیوانات اوس هم تر سترګو کېږي او که له منځه تللي وي؟
دلته دو درې قسمه غرسه موجود و، پړنګان موجود و چې هغه کلي ته نږدې راتله هغه وخت کې. وروسته دې جنګونو دغه سلا پیدا شو، جنګونه دې شو، په دې جنګونو د توپونو او بمباریو په دغه کې ټول دې سیمې نه ووته وتښتېدې. ډېر کم دغه به پاتې مرغان یا مرغان مرغ زرین دلته پیدا کېده. نور دشتې مرغ وایي غټې دې مرغ زرین هغوی سه یوځې اوسي. اوړي او منې دې یلۍ راتله ما وخت سینې ته دسې زر او زرگی او دا مرغزرین دا شتا.
پا زنگلونو پوخلو سیمو که او با هم زیاد بی لده امال غوردو و پویه گوچه دا کمدیش کلی تا لکم نخوا او براغلی او لده زای تیشوه سیند چونو میگی دا با هم لسیمی لعوزیدون که کاغلی اترت خواهو.
یو سند کانتوز نه راغلی د ورمور کلی وی هلته نشنګل سند سره یوځای شوی دی. نشنګل سند زمونږ مالونه او هلته د چراګا دی هغه طرف ته هغه درې ته ځي.
دا چې کمدیش ولسوالۍ یوه غرنۍ او حاصلخیزه سیمه ده او کرنه یې هم ښه ده، ښاغلی فطرت به موږ ته ووایي چې د کمدیش کرنیز حاصلات کوم دي او څه ډول میوې پکې پیدا کیږي؟
اکثر زمون زراعت دغه جوار دی، تقریبا 90% زمون جوار دغه حاصل اخلو. نور غنم هم کرل کیږي، ځکه غنم کم کرل کیږي چې یو فصله دی. موږ مالونو ته دا واښه او دا شونه نشو پوره کولی ځکه دا جوار ډیر کری. ځینې ځایونه داسې دوه فصله دی، هلته غنم هم کری جوار هم کری. انګور کیږي، مڼې دی، خوبانې، ناک، انار، چارمغز اکثر ډیر دي چې زمونږ هغه تجارتي هغه هم دغه کوي.
و ویل کیږي چې د نورستان په نورو سیمو کې د کرنې ډېرې چارې ښځې ترسره کوي، یعنی د پټیو کار او قلبه هر څه د ښځو په لاس کې وي. د کامدیش ډېری اوسیدونکي هم په مالدارۍ بوختي، خو کرنیز مشغولیت هم لري او شاوخوا 30% خلک دهقاني کوي. دا چې په دې سیمه کې هم لکه د نورستان د نورو کلیو او بانډو په څیر کرنیزې چارې یوازې ښځې پر مخ بیایي او که دلته دا چارې نارینه ترسره کوي. په دې اړه به هم د کامی مشر محمد ګل فطرت څرګندونې واورو.
مخکې داسې و چې دا زراعتي کارونه، کور کار او د کرنې کارونه، دا ټول د یوې دا څه چې وي د زنانو په دغه کې وو، ځکه نارینه ټول کال 12 میاشتې د په جنګ کې وو، مالونه سره وو، غرونو کې کرنې هغه کارونه ټول زنانو په دغه کې وو. اوس خو ډېر فرق شوی دی، تقریبا 1.5% به پاتې نور هغه رسم رواج لرې شوی دی. خشاوې سړی کوي، بعضې وخت د پټې اوبه ورکول هم د سړی دغه کې دی، یوې هم سړی کوي.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره او پیژنئ.
او زما سیمه زما مینه پروگرام به کټ مټ نور ته ور وپیژنئ.
زما سیمه زما مینه پروگرام ډیرو عزتمنو دوستانو، د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالۍ د کمدیش د کلی د زنو مسایلو په اړه مو په دې پروګرام کې د کمی مشر محمد ګل فطرت څرګندونه واورېدې. خو د سیمې د دود او دستورونو او ځینو نورو مسایلو په هکله په زړه پورې معلومات په دې پروګرام کې نه ځایېدل. له دې امله راتلونکي اونۍ هم د کمدیش په ولسوالۍ کې پاتې کیږو. که غواړئ زما سیمه زما مینه پروګرام ته لیکونه راولېږئ او خپل کلی را وپیژنئ، نو د خبرونې په پای کې په مختلفو سیمو کې د ازادۍ راډیو د پوسټ باکس شمیرې درته اعلانو. او که غواړئ چې د ټلیفون له لارې خپلې سیمې موږ ته راوپیژنئ، نو کولی شئ په دې نمبر زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې خپل شمیره ثبت کړئ. موږ بل تاسو سره تماس ونیسو او کولی شو له تاسو څخه ستاسو د کلیو په اړه مستقیم معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 3 2 1 2 1 5. کله چې خپل پیغام پرېږدئ، نو لطفا ووایاست چې زما سیمه زما مینه پروګرام ته، او په دغه پوسټ باکس شمیرو کولی شئ لیکونه راولېږئ او د پاکټ تر شا هم ولیکئ چې زما سیمه زما مینه پروګرام ته. همداراز د پاکټ تر شا او یا په لیکونو کې خپلې د ټلیفون نمبرې مه هیروئ. د نن ورځې لپاره له تاسو سره په همدې ځای خدای پاماني کوم. سوکالی مو در په برخه.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400، او د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې 3400.
بچانو د کابل په طرف لاړې او باندې سپری د البندې ملال غاړې سوکم خدایا سوکم خدایا بازارې نه راستنېږي مست شاله لا ور سره زینې ساریږي کډید کوچانو کډید کوچانو ذهل بنچا سارزی نہیں ساری گی کڑی دکھو جانو
ساعت 11